برنامه بعدی با همکارم عصمت سارون باشید.
ستړی مشه سرور صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په لړ کې لومړی اوري چې د افغانستان د امریکا حکومت له افغانستان وروسته لدې چې افغانستان کې یو شمېر جک پوری چارواکي د مخدره موادو په کاروبار کې ونیول شول، له افغانستان څخه غوښتي چې د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه. په ننګرهار کې د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ په خپلمنځي نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لاوښتې ده. ولسمشر غني نن په ابوظبي کې په نړیوال شاري فورم کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتي د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي، او په چین کې په کورونا ویروسو د مړو شوو کسانو شمېر تر 800 تنو واوښت. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځوي امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیخه کې چې پرون وشوه، نامعلوم شمېر ځواکونه وژل شوې دي. ویل کېږي چې ممکن په دې شخړه کې د طالبانو نفوذي عناصر لاس ولري، او یاده چې د دواړو خواوو ترمنځ د کوم جنجال پر سر رامنځته شوی وي. د امریکا د پوځ ویندوی ډګروال سانی لیګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیانو پر یو بل مخامخ ډزې کړې دي. د همدارس ویلي چې د پیشې پاره تحقیقات کوي او نور معلومات به وروسته اعلان کړي. نیویارک ټایمز رسپانی د دوه افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 امریکایي او 6 افغان پوځیان وژل شوي دي. رسپانی همدارس د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی په قول ویلي چې لږ تر لږه 6 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې داعش او طالبان دواړه فعالیت لري. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویندوی عمر زواک وای 14 د ماشام په 2 بجې پر یو هاموی موټر وشوه. زواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرجوب لپاره څه ونه ویل. خو د پولیسو یو سرچینې د نوم نه شوډلو په شرط ازادي رادیو ته ورچی په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شو دي. د بلې خوا د ګریش د امنیت قومندان سمون مل محمد اسماعیل خپلواک وای چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شو دي. 14 د کابل هرات د لوی لاري یو لوی پل سخت ځان من کړی دی. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیشي په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په 8مه د فبروري په 9مه په ابوظبي کې د نړیوال شاري فورم په 10مه غونډه کې ګډون کوي. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماشام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوی، خو د دې نړیوال غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل شاروال احمد زکی سرفراز او د دایکونډي د مرکز نیلي د مرستیال شاروالي خدیجه احمدی نمونه راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپوري ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون شنبه پر ټویټر لیکلي، د افغانستان خلک د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي، او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکوي. د امریکایي ډیپلوماټي همدارز لیکلي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د سیاسي مشرانو لپاره داسې ډګر ده چې د نوي حکومت تر جوړېدو د دې ستونزو د حل کولو لپاره ګډه او هر اړخیزه مبارزه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک پرانیسي. د ازادي رادیو خبريال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول بیچاره کړې، او دوی مجبور دي چې په خامو لارو تګ راتګ وکړي. د پکتیکا د مرکز شرنی اوسیدونکو محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
ټوله کچا د ډبونو دی خړی دی کی مخشزو مثال یو سات لار مو درې سات کې و وسیدا.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کوي چې لاره یوازې د حکومت ځواکونو لپاره بنده ده. د پاکستاني طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون ویلي چې شیخ خالد حقانی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. پاکستانی طالبانو همدارز ویلی چې حقانی د جنوري د میاشتې په یو دیرشم نیټه وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یوې پټې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نښته د افغانستان په خاوره کې شوې وه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په چین کې په کورونا ویروسو د مړو شوو کسانو شمیر تر 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه نه اتیا تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروسو تر ټولو زیاتې مړینې دي. د دې کمیسون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروسو د مړو شویو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو ډیر دی. د سارس په ویروسو چې کورونا ویروسو ته ورته والی لري 940 اویا تنه مړه شوي وو. په چین کې و ډیر زره یو سلو درې نیوی تنه په کورونا ویروسو اخته شوی دی. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اړه زیان رسوونکي شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډانلډ ټرمپ ته برعت ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر وینډمن نومیږي چې د امریکا په پوز کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږېدلی دی. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یوه اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډانلډ ټرمپ پلان لري چې ډېر ژر یې له ماموریته لرې کړي. او په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. نښته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنز چې دونګان ورته ویل کیږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته ور اچولې او سلګونه کورونه له ویرې ګاونډي هیواد قزاقستان ته تښتیدلې دي. د قزاقستان ولسمشر ویلي چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکړي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د سو افغان چارواکو له نیول کېدو وروسته امریکا په دې مایوسی ښکاره کړه چې جکپوري افغان چارواکي د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري. افغانستان ته د فاتیمین لشکر د زرګونو غړیو ستنېدو اندېښنې زیږولې. د پکتیکا اوسیدونکو له حکومت د هغې لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي چې طالبانو پر خلکو بنده کړي.
تنم دا شیدې ته حکومت چې له چارواکو چې د قومي مشرانو چې مسایلار متخلص کی
په کندهار کې د بی اسنادو موټرو خاوندان له حکومت څخه غواړي.
موږ د دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي. د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي، خلکو ته به یو مشکلات اسانه شي.
د نورو خبري موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 څپه ورېدای شي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا بیا ادعا کوي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړ رتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. تیر اونه د افغانستان د کورنی چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمیر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدرو موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې له دې مسئلې سره لا جدي او قانوني چلند وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د مخدرو موادو په قاچاق کې د ښکېلو چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د ښې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلز پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړ رتبه چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د کابل د پولیسو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدي او پنځه نور لوړ رتبه چارواکي د مخدرو موادو په قاچاق کې د لاس درلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدي از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدي په کابل کې د مخدرو موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدي په ټولو حوزو کې مخدر مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو یو اوریدونکي پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل د اوزو څنګه خرڅېږي؟ د دوه میاشتې په علاقه کې والي ساتو ته د دوه میاشتې په علاقه کې خرڅېږي، د څوارلسمې میاشتې په علاقه کې خرڅېږي، خپل خود د دوه میاشتې په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یو نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د خالصو تریاکو تولید 1% زیات شوی دی. د سپین ماڼۍ د خوا د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په 1 په خبر کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,000 هکتار ته راکمه شوی و، خو د ښې هوا او د ښه کښت لامله د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپین ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدرو موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدي ازادي راډیو ویل چې په ګمرکونو کې د جدید څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د پیمو یا د تریاکو د نرخ د ټیټېدو له امله په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ د کابل د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر او 15 نور پولیس افسران په کابل ښار کې د نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور ونیول.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اته بجیاو جرلس دقیقې شوې. ازادي رادیو اوریدا، ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای او همې مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. افغانستان ته د فاطمیون لشکر د زرګونو جنگیالیو بیرته ستنېدو ویره پیدا کړې. د ایران پلوی افغان نیابتي جنگیالی دي چې په سوریه کې جنگیدلې دي. په اړه د ازادي رادیو د خبری څنګ خبریال فروت بیژن یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکی اجمل انوراندی کوي.
کله چې د سوریې کورنۍ جګړه ونښته، د ایران سپای پاسداران ځواک په زرګونو شیعه جنګیالي جذب کړل، روزنه یې ورکړه، څو په سوریه کې د بشر لذت رژیم پخې ټینګې کړي. له 2018 کال څخه د ایران سپای پاسداران ځواک په خپله خاوره کې زرګونه افغان کډوال ځوانان دې لخکر ته جذب کړل او همدارنګه په پټه په افغانستان کې په دې لخکر کې د شمولیت لپاره د سلګونو شیعه ځوانانو نوم لیکنه وکړه. وښه د سوریه جګړه کمیږي، د ایران جوړ کړی فاطمیون لخکر سرګونه جنگیالي خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوی او ورسره دا ویره زیاته شوی چې ایرانی رژیم کولای شي د جنگیالیو د نیابتي ډله دنه په افغانستان کې متحرک کړي، څو په دې هیواد کې د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي. په واشنگټن کې د پوهانو لپاره د وډرا ویلسن نړیوال مرکز د جنوبی آسیا څېړونکو میشل کوګلمن ویلي، موږ باید قطن په دې اړه اندېښمن وو سوچ چې ایران بل دې پانګي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکا د نورو ګټو پر ضد کار واخلي. رحمت الله نبیل چې دوه ځلې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر پاتې شوی، اټکل کوي چې له 2500 تر 3000 پورې فاطمیون جنگیالي افغانستان ته ستانه شوي. د نوموړي په وینا، په دې پړاو کې هغه په داسې یو دریس کې نه دي چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره سم د لاسه ګواښ پیښ کړي. ښاغلي نبیل زیاته کړه، افغانستان کې دوی منظم شوي نه دي او دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې خواره دي. خو نوموړي وویل د فاطمیون د لښکر دا پخواني جنګیالي که د قومندې مرکز پیدا کړي ګواښ پیښولی شي. څېړونکی کوګلمن وایي دا یوه ډله ده چې تر اوسه یې په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو نیت نه دی ښودلی. تر دې مهاله تهران له دوی تمه لري چې په سوریه کې همکاري وکړي او هلته د ایران اهداف پر مخ یوسي. د کوګلمن په وینا خو په منځني ختیځ کې د لوبې د وضعیت زیاتېدونکی بدلون او د امریکا د ګټو پر ضد د ایران د غچ اخیستنې ځانګړې هڅې دا وضعیت هر وخت بدلولی شي. د فاطمیون د لښکر د هغو جنګیالیو شمیر روښانه نه دی چې په سوریه کې یې جګړه کړې. څېړونکي د دوی شمیر د 5000 او 20000 ترمنځ اټکلوي. علي الفونه په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکی دی. هغه وایي د ده د معلوماتو له مخې له 2012 کال جنوري څخه تر 2019 کال سپتمبر پورې موده کې 912 افغانان په سوریه کې وژل شوي. د الفونه په وینا د جګړې لومړۍ کرښو کې ساتل کېدونکي دا نیابتي ځواک سم نه دی روزل شوی او د زیان مننې کچه یې تر نورو په سلو کې 40 لوړه ده. الفونه وایي د ایران سپای پاسداران ځواک د افغان جنګیالي د دښمن د اور په وړاندې په مصرب حساب شوي سرتیري کړي. نوموړی وایي دا خبره د دې جنګیالیو له روزنې چې کم لګښت پرې شوی او د جګړې پر ډګر کې د دوی له مخکې کولو روښانه ده. ایرانی چارواکي وایي دا جنګیالي په خپله خوښه سوریې ته سفر کوي څو دغلته د شیعه مسلمانانو لپاره د سپېڅلو اماکنو دفاع وکړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د سوریې جګړې ته د تګ په بدل کې مالي امتیازات او په ایران کې دایمي اقامت منل کیږي. په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکي علي الفونه وایي دا احتمال لري چې د ایران لخوا افغانستان ته د فاطمین د جنګیالیو د استول د تهران د هغه دوه اړخیزې هڅې یوه برخه وي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. نوموړی وایي له یوې خوا تهران له طالبانو سره اړیکې رغولي، هغه ډله چې د تهران په باور به کابل کې واک ته رسیږي. له بلې خوا تهران غواړي هغه سناریو ته چمتو واوسي چې په راتلونکي کې طالبان بیا د ایران په خلاف نه شي.
دا مطلب په للا جزئیاتو سره یا په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې ولس دقیقې دي. د کندهار اوسیدونکي د بې اسنادو موټرو لپاره د قانوني جواز د ورکړې غوښتنه لري. دوی وایي یادو موټرو ته د اسنادو په ورکړه سره به ترافیکي نظم ښه او د امنیتي او جنایي پیښو مخه هم ونیول شي. د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
افغان دولت په 1400 کال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د جنایي پیښو د کموالي په موخه زرګونو بیا اسنادو یا کانټینري موټرو ته موقت اسناد ورکړل، خو زرګونو نور لا هم د قانوني اسنادو پرته په ترافیکي جریان کې فعالیت کوي. دغه موټر د پرزې په نوم په ناقانونه ډول افغانستان ته راوړل کیږي او د کانټینري موټرو په نوم مشهور دي. یوازې په کندهار کې دا مهال تر 40000 پورې کانټینری موټر شته چې خاوندان یې د قانوني اسنادو غوښتنه لري. دوی وایي د امنیت او جنایي پیښو د مخنیوي او دغه شان د دولتي عوایدو د لوړوالي لپاره دي ټولو کانټینری وسایطو ته قانوني اسناد ورکول سي تر څو هم خلک او هم دولت له ستونزو خلاص شي. په دې اړه د کندهار د وطن اوسیدونکو حسام احمد او فضل محمد ازادي راډیو ته وویل
مرزا دا وطن خلک یو او یاد یو مخ بند کې یا چې کوم مخه مرشان غلی دي دلته اسناد ترافیک کارځي ولاړ اسکر ولاړ د ولاړ مرزا دا نه معلومي چې د دې لپاره به دا پایدای چې خدای نه کړه یو وخت یو حادثه پیښیږي اسناد به برابرې چسس نمبر به برابرې معناګه به برابرې مرزا دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي خلک ته به یو مشکلات اسانه شي. دا زموږ وطن دی، دا مرزا دی وطن سره چاره نه لرو مرزا په دا وطن ګرځو
زورو راست کارمون زیری دست کارون خورانو غلطی نده دی چا غلطی نده خوالی مجھ اسناد نلرو دادای دی لکه دی اغلا کارچ کهو
مجھ دا گوشتنه دا دولت سلرو چو مجھ دا اسنادون رای که دا هر ولایت تپار خپل اسنادون ولری دا خارجی مطران دا بل وطن مطران راغلی دی بایی چی دلی اسنادون دولت وار که یه لای که ترافیک نبسی زغلی دولت نبسی زغلی خپل اسنادون ولری پر شارو که دا مطران زغلی یا چلی جی نو مجھ دا دولت صدا خواست کو چی و دا هر موتر تخپل اسنادون وار که
بلخواده کندهار دا ترافیک پولیسو دا تنظیم امیر سردار محمد ناصری هم دا بی اسنادو یا کانتینری موتورو پا دیر شمیرشتون په ترافیکی نظم کې د ستونزې په توګه یادوي خو وايي دغه وسایطو ته د اسنادو د ورکړې فیصله د دوی له صلاحیت څخه لوړ ده
دا بیا د لوړو مقاماتو د خوا څخه امر دی چې د هغې خوا څخه امر وسو بیا هغه د دوی لایه معلومه ده چې دغونه مالیه پر دوی باندې ولیږي د دغه مالیه په اساس باندې تاسې دوی ور تمدید کوي نو بیا موږ کولی شو چې تمدید یې کړو نور خو نو دا په ټول سر سر افغانستان کې دوی تګ او راتګ او عبور عمر لري دا کانتینري موټران
د کندهار ترڅنګ د هیواد په ګڼو نور ولایتونو کې هم دا مهال بې اسناد وسایط فعالیت کوي چې افغان دولت ورته تر اوسه د اسنادو د ورکړې په اړه خپله تګلاره نه ده په ډاګه کړې
که په کندهار کې خلک خصوصا موټر چلوونکي د خپلو بې اسنادو موټرو لپاره د اسنادو غوښتونکي دي د غزنی او پکتیکا اوسیدونکي د دوغو دو ولایتونو ترمنځ د غزیدلې سړک د پرانیستلو غوښتنه لري دا سړک له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو له لوري بند کړی شوی دی دوی وایي د دغه سړک د بندېدو له امله سخت په کړاو کې دي ځکه دلته څو کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلدوزرونو اړولی دی د غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري
په غزنی کې له پکتیکا څخه د راتلونکو موټرانو په اړه کې ولاړ یم په خټو لړلي موټران راځي خو په موټرانو کې د سپرو کسانو پایسي او ګوټونه هم په خټو لړلي وي دوی وایي له سلطان باغ بیا تر شاخوږو په کلیو او خاملارو کې سفر کوي ځکه چې په دغه سیمه کې تقریبا شل کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلډوزرونو اړولی او خلکو ته پر دغه پاخه سړک د تلو اجازه نه ورکوي د پکتیکا مرکز شرانی محمد امین او رازیک په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل د پاخه سړک ته بندېدو او په خاملاره د تګ را تګ له امله سخت په زور سوې دي
ټوله کچه د ډبرونه دي کړې دي پکې موږ چې زه مثال یو سات لار مو درې سات کې ووسی ده نور د خلکو مرزان بل مشکل لر ټول مشکل ستا په دې لار کې پوښتنه هم دا شی دی د حکومت چې له چارواکو چې د له قومي مشرانو چې مثال چې دا لار مو تخلاص کې او موږ په خپل پاخه باندې تګ راته
دا خو لاره خرابه ده کچه د جرونه یو مغ زیات سره پری دی بیخي زیات په تکلیف یې موږ دا غوښتنه له حکومته چې موږ خپل پوخ سړک بیرته باید دی موږ ته خلاص کړي بیخي زیات موږ په زور یو ورسره
دغه پوخ سړک چې له کلونو څخه بند دی نو فضل محمد یې بیا له ټولو لورو څخه د خلاصون غوښتنه کوي
د طالب لخوان خرابه ده دولت لخوان خرابه ده یو بند کړی دا اخلاصولای نه سي دا لارې را اخلاص کی د عوامو لخبره ډیر غټ تکلیف ته مشکل جوړ دی ولا مریضان دي ځون سي د مریضان دي پلارې باندې ختمیږي مړکیږي
وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه لار دولسي خلکو پر مخ خلاصه ده د یاد ډلې ویان زبی ولا مجاهد سمو د وړاندې ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه لارې دولسي خلکو پر مخ نه بلکې د امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده دا چې دغه پوخ سړک له تیرو دوو نیمو کالو څخه د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوی دی نو د غزنی او پکتیکا چارواکو یې په وار وار خلکو ته د خلاصون ډاډ ورکړی دی خو هیڅ عملي ګام نه دی پورته سوی د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي لویې ستونزې نسته ولې کم کار او تحرک ته اړتیا لیدل کیږي تر څو دغه لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي
مو کافی ځواکونه د پکتیکا د استقامت هم په دغه شارا کې لرو د غزنی د استقامت هم لرو د دې د وصل لپاره او هغه نقطه چې آسیب پذیر دي یا مخالفین په اصطلاح باندې پیغې باندې تسلط لري یا د خلکو ژوند یا د مسافرین لپاره ستونزې ایجادوي هغه به هم انشاءالله د پلان له مخې تامین د امنیت کېږي انشاءالله دغه ستونزه به حل کېږي
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی هم سمو د وړاندې ازادي رادیو ته ویلی وو د پکتیکا امنیتی تشکیل ځینو نورو ولایتونو ته خدمتي ورکړل سوی دی که دغه تشکیل بیرته پکتیکا ته ستون سي دا لاره به خلاصه کړي
دی غزنی لارا اوس هم په کامل ډول سره بنده ده، د مونږ امنی دولتي کارمندان او یا د دولت خواخوږي په دې لاره رفت آمد نشي کولای.
دا په داسې حال کې ده چې دغه پوخ سړک ته خلاصولو په مخه څو واره د امنیتي ځواکونو له لورې عملیاتونه سوي دي، خو لا هم تړلی پاتې دی.
یوازې د لارو بندېدا نه ده، د جنګ او ناامنۍ ستونزې بې شمېره دي. په کونړ کې ځینې مېرمنې چې د روانو جګړو پر مهال مایوبې شوي او د بدن غړي پرې شوي پر حکومت غږ کوي چې د سولې چارې لا ګړندۍ کړي څو نور خلک د دوی په برخلیک اخته نشي. دغه مېرمنو خپلې ستونزې په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره شریکې کړې دي.
په کونړ کې معلولي خزي په جنگ کې لخکیلو خواوو اوربند او تلپاتې سوله غواړي. معلولي نیوایي په جنگونو کې د بدن اندامونه للاسه ورکړي چې لامل یې ستونزو سره مخ دي او نه غواړي چې نورې خویندې او ورونه یې د دوی په سرنوشت اخته شي. دوویشت کلن یاسمین چې خپل خی په خی للاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل:
روان جنگ زمانه زما د بدن یو خواږه برخه غستې ده چې زما خپل بخانه زکه زوس ډیر په سختۍ جون تیروم. کول چرته زما خپل بخاوینه ما به مشکلات سره بنوې مخ ما به جون په آرامۍ سره تیر کړی.
شبانه لس کال وړاندې اله د لسو کالو وچی په کورې د هوان ګولې ولګېده او خپل چپه په خی للاسه ورکړه. شبانه وای که جنگ نه وای دا به روغه جوړه وه، خو اوس چې په خنه لري له دې حالاته زوريږي.
چپه خپوانې مالله ما او نور خلکو ته ګورم ما خپل رسم کړیږي زوړم چې د هغې خلکو په څیر چې دا بدبخت جنگ نه وي مونږ به د بدن یو غړی د لاسه نه وي ورک.
د معلولو ښځو په خبره چې نور افغانان او افغانستان د زیاتو جنگونو وژنو معلولینو کندو او یتیمانو د زغملو وس نه لري، نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې اوربند وکړي او یو بل سره د سولې خبرو ته کینی. دوی وایي
طالبان نه هله دا نور په دې هیواد کې دا جنگ او جګړه بس شي چې نور نه څوک یتیمانان کېږي او نه څوک کونډې کېږي او نه څوک معلوله کېږي، ځکه خو هغه داسې جنگونه کوي نو زموږ وطن به هیڅ پرمختګ ونه کړي، زموږ هیواد همداسې پاتې به پاتې شي. باید طالبان راشي روغه وکړي او په دې وطن کې باید جنگ بند شي. ډېر خویندې کونډې شولې، ډېر ماشومان یتیمان شولې، باید دا جنگ بس کړي، په جنگ باندې وطن نه آبادېږي.
په کونړ کې معلولي خزي په داسې حال کې له حکومت وسلوالو مخالفینو او په جنگ کې له نورو ښکېلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو دپاره د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لس پړاوه خبرې شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبان دې ته نه دي حاضر چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په افغانستان کې د جنگونو او چاودنو لامل په لسګونو کسان وژل کیږي او لدې زیات ټپین کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سم یو بهرنی موضوع، په قزاقستان کې د قومي تعصب پر اساس په خنړیو نښتو کې اته تنه وژل شوي او نږدې څلوېښت ژوبل دي. نښته د دغه هیواد په جنوب کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیشي شوې ده. د دې پیښې نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
جامبل د قزاقستان له استانې ښار چې د هغه هیواد تجارتي مرکز دی یوازې 130 کیلومتر واټن لري. د سیمې قهرجنو خلکو کورونه، موټرو، دوکانونو او نورو عامه شتمنیو ته اورونه چولی دي. د سیمې سلهاوو اوسیدونکي له ویرې ګاونډي هیواد قرغزستان ته تښتېدلي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې پولیسو وضعیت تر کنټرول لاندې کړی دی. هغه وویل د سیمې خلک د شنبې په شپه په خپلو کې سره نښتي او مخربو کسانو له موقع سو استفاده کړي، خلک وژل شوي او تاوان رسېدلی دی. وضعیت اوس زموږ د پولیسو په کنټرول کې دی. ایالتي چارواکي باید د دې پیښو له امله د نورو تاوانونو د رسېدو مخنیوی او جدي اقدام وکړي. په پیښو کې یو شمېر زخمیان د قرغزستان او قزاقستان پر ګډه پوله د توکموک په نوم روغتون ته لېږدول شوي دي. د ژامبل یو اوسیدونکي خرسن شوباخونوف د ازادي راډیو یو خبریال ته په روغتون کې ویلي
بلا سترشنه زا سویو سیمیو
موجه سخت ویرولیو زا دخپلی کورنی امنیت تندیش منوم زینی کسانو ناسم معلومات خپر کری و اولامل یا بیگونه خلکو تا تاوان پیش سو ده قزاقستان ده کورنی چار وزیر ایرلان تورگینبایف پرون ده غیوات پلازمینه نور سلطان کی خبریالان تا ویل چه پا جنبیل که ده پیش شوی تشدد پتراو و چلویشت مشکوک وگری نیول شوی دی.
استاسی زینی پیغامونه چی رفوان بیسیم په اتس و تلش میره مور راستولی دی سمی اولا لکندهار لمیوند ولسوالی لیکی وی موش په طالبانو ژغ کو چې د افغانستان د حکومت سره دی یا اوربند وکړي او یادی د سولې خبرې وکړي. عبیدالله اسلامیار بیا ویل طالبانو غواړو چې لارې بندې نه کړي او د خلکو له ځورولو لاس واخلي. قدیر تکین وایي د سولې په تړاو اوسنۍ کورنۍ اجماع خورا کمزورې ده، باید جدي کار ورته وسي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل یې دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللي وسلې نه لري. کفایتالله زمید زابل شاجوی ولسوالی لیکی وای دلته په شاجوی کې د کابل کندهار عمومي سړک ډیر سخت خراب دی. زما غوښتنه لوړپوړو چارواکو ده چې دا سړک ژر جوړ کړي. د هلمند نادالی ولسوالی څخه خان محمد اسلامیار بیا لیکلی په نادالی ولسوالی کې وسلوال غل زیات شوی دی، هیله ده چې حکومت مخه ونیسي.